سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسې ازادي ایرادو ته واګیست مکه تر دې چې د خبرونو مطالعه تلر شو خبرونه طالبانو یو بریټانوي جوړه چې عمروري تراویه کلونو زیات دي نیولې دي د بریټانیا سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې پیټر چې 90 کلن دی او دغه میرمن باربي چې 15 کلنه ده د فبروري په لومړۍ ډیټه په بامیان کې خپل کور ته روان ول چې وریول شو دی جوړې لا 30 کلن رئیس په افغانستان کې د روزنیزو پروژو چارې پر مخ بیولې او د غوی لور سارا انتیوسول سنډي ټایمز او په ورځپاڼه ته ویلي چې هغه وازې غوښتل دی هیواد ته خدمت وکړي ځکه چې مینه ورسره لري تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا جوړه د څه لپاره نیول شوې خو د هغې له لورې پر مخ وړل شوې پروژې چې یوه یې د میندو او ماشومانو د روزنې لپاره وه ظاهرا د سیمه ییزو چارواکو لخوا تاییده شوې وه په تور هم کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو سره د ځواکونو نن یک شمه هم د تیارسي په حالت کې دي د ترکیې د انتولو خبري اژانس راپور له مخې د دوړو خواو ترمنځ مهمه دروازه د یک شمه پورې د دوه ورځې لپاره د ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده د تور هم دروازه چې د خیبر پختونخوا ایالت افغانستان له نګرار ولایت سره نښلوي د شمه پورې د وی نوې امنیتي پوستې د جوړولو پر سر د شخړې لامل وتړل شو د پاکستان وی امنیتي چارواکي انتولو خبري اژانس ویل چې تور هم دروازه د ټول مسافرو او سوداګریزو وسایطو لپاره لا هم تړلې ده او د دوړ خوام نتیز وکړه ته تیارسي په حالت کې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د محافظه کارانو په لوی غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکای وسلو د بیرته ترلاسه کولو په اړه ټینګار وکړ ډونالد ټرمپ لږ تر لږه ډیرې ځله ویل چې د طالبان لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسم گذشت لیدلې سخت غوسه کوي ټرمپ د امریکا لخوا طالبانو ته د مالي مرستو یادونه وکړه او ویل تاسو پوهیږئ چې امریکا هر کال افغانستان ته له شاخو دوه تر 2 میلیارد ډالر مرسته ورکوي په داسې حال کې چې امریکا په خپل مرستو ته اړتیا لري هغه څرګنده کړه که د مرستې دوام عمومي طالبان باید د امریکا پاتې وسلې بیرته وسپاري د کندهار د سوداګرۍ پنګونې خونه وایي سږ کال له دې ولایت څخه د 240 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه بهته صادره شوې ده د طالبان تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس راپور له مخې دې خونې مرسل انجینر عبدالباقي بینا ویلي چې سږ کال 2310 وچه میوه له کندهار څخه بهر ته صادره شوې ده دغه په وینا انځر شکرپاره او ممیز هغه وچه میوه ده چې هند پاکستان متحده امارات او امریکا ته صادره شوې ده د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په لغمان ولایت کې لسګونه لرغوني ځایونه او ګڼه تاریخي سر کشف شوي دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت د لرغونپوهنې رئیس زبی الله اسداد په قول ویلي چې دا تاریخي ځایونه په مهترلام قرغی الینګر او لشنګ ولسوالۍ کې موندل شوي دي د معلوماتو له مخې په لغمان کې 8 تاریخي ځایونه ثبت شوي چې له دې جملې درې د مهترلام خال شپږ د قرغی او سورلس د الینګر او څلور د لشنګ ولسوالۍ پورې اړه لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی
امریکا هم د یو فشار د وسیلې په حیث کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده
د جرمني له نوي حکومت څخه د افغانانو هیلې
د المان نوي فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره ښه برخورد وکړي
او افغان خسارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ملاتړ وړاندې به په خبرونه کې واوري
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نو موري پرون په یو کانفرنس کې ویلي متحده ایالات په کلنی ډول افغانستان ته له 2 میلیارډ ډالرو ډیر مرسته ورکوي خو دا مرسته په هغه صورت کې دوام عمومي چې طالبان د تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي د سیسي چاروش مشنون کې وایي امریکا پر طالبان فشار وړي خای طالبان دی وی معاملې په صورت کې د وسلې بیرته امریکا ته وسپاري نور تجهیزات پر راپور
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د پاتې امریکایي وسلو په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی نوموړي پرون شنبه د فبروري 22مه د امریکا د محافظه کارانو په یو لوی غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته په کلنی ډول 2.5 میلیارد ډالر ورکوي، خو دوی په بدل کې په دې هیواد کې پاتې شوي امریکایي وسلې غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې طالبان دا وسلې او تجهیزات پلوري.
If we're going to give them that kind of money, let them give back.
موږ هغوی ته دا مقدار پیسې ورکو نو زموږ فوجي تجهیزات به بیرته راوسپاري. هغوی ټانکونه، موټر، وسلې، د شپې دوربینونه لري. ان له هغو څخه چې موږ لرو نوی دي، مستقیم له باکس څخه راوتلي. دا د باور وړ نه ده.
نوموړي د طالبانو کلنی پوځي رسمي گذشت په اشاره پټینګار وویل چې د طالبانو لخوا د امریکایي تجهیزاتو د پوځي رسمي گذشت لیدلی سخت غوسه کوي. ومغختل د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې د طالبانو یو دولتي سرچینی ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو 20 کلونو کې دوی د ناټو او امریکا په وړاندې په جګړه کې پراخه قربانۍ ورکړي، او د هغه په خبره د دې قربانۍ په بدل کې به امریکا ته آن یوه مرمۍ هم بیرته ورنه کړي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر وایي که امریکا پر طالبانو فشار راوړي، ښایي طالبان د یوې معاملې په ترڅ کې دا وسلې او تجهیزات امریکا ته وسپاري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت لپاره امریکا د یو فشار د وسیلې پیس کیدای شي چې د دغه موضوع نه استفاده وکړي او پر طالبانو باندې فشار زیات کړي. همدا به راتلونکي ثابت کړي چې امریکایان په دغه برخه کې څومره جدي دي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په دې هیواد کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شوي. دا لومړی وار نه دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه پوځي تجهیزاتو غوښتنه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د بایډن د ادارې له لوري د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دغه وسلو او تجهیزاتو پاتې کېدل تېروتنه بللې وه، او ویلي وو د دې تجهیزاتو د پاتې کېدو لپاره هیڅ دلیل موجود نه و. نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو پر مهال هم ویلي وو چې له افغانستان سره مرستې به د امریکایي وسلو په بیرته سپارلو پورې تړلې وي. دا ویلو ده چې امریکا په تیرو 3 کلونو کې په بشري برخه کې له افغانستان سره تر ټولو ډېرې مرستې کړې دي.
نیټه کونو سره مهاله په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغانان وایي هیله مند دي چې نوی حکومت یې ستونزې هوارې او نه لا ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې د دغه هیواد د نوي حکومت له خوا د کډوالو په تړاو د احتمالي سختو پالیسیو د پلي کېدو په اړه اندېښنې زیاتې دي. نور جزات د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن په جرمني کې پارلماني ټاکنې کېږي، په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان له نوي حکومت د دوی ستونزو ته د رسېدو هیله لري. فضل حمد انیس چې یو افغان ممثل دی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللی، ازادي راډیو ته وویل
د المان د نوي حکومت څخه چې راځي د انتخابات وروسته د یو افغان په حیث زما خپله دا غوښتنه ده چې د المان نوی فدرالي حکومت د افغان مهاجرینو سره چې دلته میشته دي د هغوی سره نشه برخورد وکړي، د هغوی سره د هغوی پر مشکلاتو باندې سر خلاص کړي او ورسره همکاري وکړي، او په خاص ډول به هغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د جمهوریت ترنګېدو څخه وروسته د هغوی سره خو په هر صورت باید ډېر همکاري وکړي، ځکه چې هغوی په هر اړخ کې ستونزې لري، که د کور پیدا کول دي، که د کار پیدا کول دي، که د ژبې زده کړه ده، که د لایسنس اخیستل دي، که نور مسایل دي.
د جرمني د احصایې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4020 ته رسیدلی. د ویلت امسون تګ او ورځپاڼې د معلوماتو له مخې چې همدا تېره اونۍ یې خپاره کړي، جرمني یوازې له 2020 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان خپل د انتقال پروسې ته په تمه دي. په دغه هیواد کې میشت د زده کړو د برخې فعاله فروزان امیری چې دا هم په وروستیو 3 کلونو کې جرمني ته کډواله شوې، له نوي حکومت غواړي چې جرمي پیښو ته باید رسیدنه وشي، خو دا حوادث باید په ټوله کې کډوال افغانان اغیزمن نکړي.
مسائل امنیتي کې فعلا
د امنیتي مسایلو په اړه چې تقریبا هر ورځ یو ناورین رامنځته کیږي، له بده مرغه په ټوله کې افغانان ترې زیانمنېږي. د افغانانو په وړاندې توپیري چلند پراخوي. زما نظر دا دی، څوک چې پیژندل شوي چې جرمي مخینه لري باید پیښو ته یې رسیدنه وشي، څو په جرمني کې ټول افغانان او کډوال ترې اغیزمن نه شي،
متاثر از وضعیت نشن.
د یادونې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 14مه یو کس چې د جرمني امنیتي ادارو افغان بللی، په منشن کې د کارګرانو د یوې ټولنې په یو لاریون موټر ور برابر کړ چې 9 کسان په کې ټپیان، خو وروسته ترې یوه میرمن او 2 لور یې مړه شول. د پیښې د جرمني چارواکو غوسه را وپاروله او یو ځل بیا یې افغانستان ته د افغان مجرمینو د ستنولو خبره وکړه. د روان کال د جنوري په 22مه هم یو تن د دغه هیواد په اشافنبورګ ښار کې د چړې په ګزارونو د یو ماشوم په شمول 2 ووژل او 2 یې ټپیان کړل. د جرمني پولیسو د دې برید کوونکي په اړه هم ویلي و چې افغان دی. د تیر کال په می میاشت کې یو بل کس چې دا هم افغان ښودل شوی و، د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کې د یو پولیس په ګډون 2 کسان ټپیان کړي وو چې وروسته بیا ټپي شوي پولیس روغتون کې سا ورکړه. د جرمني حکومت بیا وروسته په یوې چارتر الوتنه کې 28 افغانان چې دوی مجرمان ګڼل افغانستان ته ډیپورت کړل. یادونه ده چې منشان کې تر پیښې وروسته د جرمني رسنیو له دې ډلې ویلت امسون ته ورځپاڼې د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت په 2 چارتر الوتکو کې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو الوتنې ځنډولي، خو ورځپاڼې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي مسایل ښودلي.
په جرمني کې د ټاکنو په نږدې کېدو سره افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په دې وروستیو اونیو کې په جرمني کې 2 افغانان د وژونکو بریدونو د ترسره کولو په شک نیول شوي چې یوې د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروستی او دمې د چاقو په وسیله بریدکار دی. دغه 2 پیښو په جرمني کې د یکشنبې د ټاکنو په درشل کې د کډوالۍ په اړه بحث تر بل هر وخت ډېر تود کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او 2 ورونو سره د برلین په دې 3 طبقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسالته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یوه ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وخت ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم،
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان
په افغانستان کې تل جګړه روانه ده. حالت بلا بل کومه سره جنگي مونګل ته جرمني کې نشو کولای دی هوی لپاره سولو وکړو. هوی د افغانستان اوسیدونکو دي او دا کار به خپل خپل هیواد کې
نظر پښتنې خي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډیر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دوی مقام وګټي. خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو. خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سارا سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
حزب کې مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت غونډې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
پر همدې موضوع مې د چارو لشنونکي ښاغلي خلیل رحمان خلیل احمد ندم څخه وپوښتل چې د جرمني ټاکنې به پر افغان کډوالو سره اغېز ولري.
ګورئ جرمني دلته د خي څور ته وایي چې راستګرا په دری ورته وایي دا خلک لکه چې په قدرت کې راځي قدرت ته راځي او څوک چې په اصطلاح چپیان دی هغه اوس لري کېږي په دې چې په خپله جامع د جرمني کې دوی د تبلیغات کړي دي او خلک دوی ته رای ورکړي. دغه لپاره دا خلک چې دي د ماجرو پر ضد دي او دوی اته وایي چې موږ چې دغه قدرت ترلاسه کړو باید په افتوار باید تیاری ولاړ یو دغه ماجر بلته هغوی هیوادو ته ور واستو خصوصا افغان ماجر. نو په دې وروستیو کې دغه پیښې چې رامنځته شوي دي دغه په چړي خلک وخت شوي دي یا په موټر کې ځینې خلک لاندې کړي دي دا ډېر په غوسه کړي خصوصا د خلاصي خلک چې په ګوندونه چې دي دای بیا د څخه سوې استفاده کوي غواړي دغه یو پلمه او بهانه جوړ کړي د لپاره چې مهاجرین د جرمني څخه وباسي.
بله بله اوس همدغه وروستي پیښه چې تاسو هم اشاره درلودله کومه تاسو پر دې باندې وغږیږو همدغه وروستي پیښه څومره د جرمني د نوي حکومت پالیسیانه د افغان کډوالو او د افغان مهاجرینو په تړاو باندې سخته ولې شي.
خو به کسام زینې داس پیښه دي چې خپل جرمنان په چړي ویل دي چې څوک په لمنه وجلې څوک وجلې اما متاسفانه په رسنیو کې دوی د نخي او دا بیا د مجازي فضا لاري افغانان هغه پیدا کړی دي او خبري چې دلته جرمنان دوه مخه سیاست کوي یعنی هغه پیخي چې د خارجانو لاسکي هغه بس برسرکی او په میډیا کې راوړي اڅ چې دوی خپل جرمنان کې هغه به نخي دغه د پاره فقط د دوی هدف دا ده چې څنګه مهاجر وباسي. نو مهاجر هم خصوصا د سوریې او افغانستان ډېر دي د نورو هېوادو هم دي. نو دوی داریږي چې دا اسلام پاله افراطي خلک دلته ځای پر ځای شي او د داعش او نورو تروریستي ډلو په چوکات کې دلته تنظیم شي او خطر پېښ کړي. دغه د پاره نو دوی بل دا شي د ولس هم غواړي چې دلته د دوی کارونه چې دي دا خارجانه کوي دوی هم نه غواړي چې دلته خارجان ووسی. نو دغه علت دی چې په جرمني کې دغه غږ پورته شوی دی د مهاجرو ضد غږ چې څنګه د مهاجر مجبور کی چې بالاخره په زوري په هر شکل یې د جرمني څخه وباسي خصوصاً افغانان خو تاسو ګورئ چې اکثرا اقتصادي مشکلات هم لري او بل سیاسي مشکلات هم پیدا شوي دي. هلته د تحصیل زمینه برابر نه دی، انجوري د شپږم صنف نه پورته اجازه نشته درس وایي، پوهنتونونو دروازې تړل دي، ښځو ته د کار حق نه ورکوي. دغه یو اساسي علت دا دی چې افغانان وطن پرېږدي او آسان لاره دغه جرمني او دې خواته چې دوی راځي.
بل بل اوس انادم سے سرل دی چم دومره سنځي افغانان غالی په اوس پور پاکی میشتي بخصوص په جرمنی کې د جرمنی ټاکنې روان دي. دغه ټاکنې به وشي د نوی حکومت د ټاکلو په اړه باندې به دوی خپل پریکړه ونیسي. خو آیا د جرمنی د نوی حکومت د افغانانو د ستونزو د هواري په برخه کې به خپل پالیسی په نظر کې ونیسي کنه؟ د خپل سخت درځي تل کسنګ شتا سولې خيار خي ګوند دوی دغه سخت درځي ته خپل ادامه ورکي.
دوی خو غواړي، اما خوشبختانه چې په غرب کې په امریکا کې دی وادو کې سیستم کار کوي، نو په سیستم کې بیا دلته د حقوق بشر مدافعین دی په دی وادو کې او په رسنی کې هم دی لاسرسی لري. دوی کولای شي چې د محاکمو له لارې یا د مظاهراتو له لارې او د مبارزاتو له لارې دغه حکومت پریکړې ته خنډونه پیش کړي او پرېنږ دي چې دوی داس یو عمل تر سره کوي چې بلاخره د دوی نوم په جهان کې بس سي. بلاخره دوی په هغه وادو کې چې مهاجر ته راځي تاسیتونه راو پاروي د جرمني په مقابل کې د مسائل ته هم د جرمني خلک ګوري چې ټول جرمنان داسې نه دي چې ټول غواړي. حتی دوی بل دا چې خود مسله دا ده چې دوی خود بشري قواو ته ضرورت لري او تاسې کال په کال چې ګوري دلته په دې وادو کې نسل لګیږي، په دې چې دوی اکثرا اولاد نه راوړي، نو د بشر د قواو په تکمیلېدو په خاطر باندې دوی مهاجر مني.
د چارو شنو کې خغلی خلیل احمد ندوم چې موږ سره مرکه کړې وه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
اسرائیل د فلسطینی بندیانو خوشی کول زنډولی ویل دي چې دا کاری د دل لپاره کړی چې حماس د اوربند د موافقه خلاف د دوی اسیران تحقیروي. اسرائیل صدر اعظم سوزله حماس د اوربند موافقه په سرغړونه تورن کړی دی. تفصیلی پرپورک.
اسرائیل د حماس سختری زړه د اوربند تړون په پرلپسي سرغړونی تورن کړي او اعلان کړي چې د شپږ سو فلسطینی بندیانو چې ټاکل شوی و د شپږو اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شي زندول شوی دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د فلسطینی بندیانو خلاصون به تر هغه وخت وزندول شي چې ډاډ ترلاسه شي چې راتلونکي برمته کسان له تحقیرونکو مراسمو پرته آزادي شي. په دې بیان کې ویل شوی چې حماس برمته تحقیر کړي او هغوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره کارولی دي چې دا کار د تړون ښکاره سرغړونه ده. حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي د شنبه په ورځ شپږ اسرائیلي برمته په دریو پړاوونو کې خوشی کړل. د توافق له مخې اسرائیل باید د دې کار په بدل کې شپږ سوه دوه فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس د تیرې یوې میاشتې په څیر د برمتو د خوشی کولو پر مهال تبلیغاتي مراسم جوړوي. اسرائیل وار له مخه د حماس تبلیغاتي مراسم شرمونکي بللي او ملګرو ملتو هم د حماس دا کار غندلې او د هغه د درولو غوښتنه کړې ده. هغه شپږ اسرائیلي برمته کسان چې د شنبه په ورځ فلسطینی وسلوالو خوشی کړل د تړون د لومړۍ مرحلې وروستي ژوندي برمته و. د غزه اوربند او د برمته شویو کسانو او بندیانو د تبادلې توافق د امریکا، مصر او قطر په منځګړتوب شوی او د پړاویز تطبیق پروسه د مرغومي په دیرشمه پیل شوې ده. د دې تړون د لومړي پړاو له مخې اسرائیلي ځواکونه به په تدریجي ډول د غزه له مرکز څخه وځي. درې دېرش اسرائیلي برمته او سلګونه فلسطینی بندیان به آزادی شي. همداراز به هر ورځ په بشري مرستو بار شپږ سوه لارې غزې ته داخلي شي. د تړون لومړۍ مرحله چې دوه څلوېښت ورځې دوام لري د راتلونکي شنبه په ورځ پای ته رسیږي، خو د دوهمې مرحلې رسمي خبرې لا نه دي پیل شوي. اسرائیل غواړي هر ډول توافق باید د دې سبب شي چې حماس پر غزه خپل کنټرول پای ته ورسوي او د دې ډلې مشان له غزه نورو هیوادونو ته ولاړ شي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د پنځشنبې په ورځ د امریکا په میامی ښار کې یوې غونډې ته ویلي و چې د دوهم پړاو لپاره توافق خورا سخت دی، خو که جدي کار وشي د بریا چانس شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان او ام وومن یو ځل بیا له افغان خزو او انجونو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ادارې تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر لیکلی چې د افغان خزو مبارزه نړیواله ده. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان خزې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان وومن یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو ان وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې باید د افغان خزو وینجونو غږ واوریدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسیدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان خزو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو ان وومن زیاتوي چې د افغان خزو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوي وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کزاموزیش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپلې ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړي دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلی او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو لدی چې ووایو د شونځي دروازې د خلاص سي یا د هله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکو او د اطلاعات او کلتور وزارت په خوانی کارکونکو ده خو اوس په کور ناشته ده، ازادي رادیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زن
دیکتیا ده چې بیره بیلو سازمانونو د خزوانجونو د قانون لپاره غږ پورته کړی خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت ویست، درس می ووایه او په سختي سره می کار پیدا کړ، خو نن بیکاره یم او یوازې دا ګورم چې کله بلدی حالت خلاص شو. ریښتیا خبره ده ده لزور مو چې ډیر وویل او غږ مو نه وریدل شو، نور امید نه لرم.
بس که گفتیم نتیجه نداد، حال بیخی ناامید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تا جایی که ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې یم پوهیږم چې لاغه رئیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوي. ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوي او کورنۍ د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوي دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي، خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل
دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
ترانه اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو خپرونې څلرویشت ساعته د ازادۍ رادیو پر ویب سایټ هم وګورئ او هم یې واورئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې ازادۍ رادیو څلرویشت ساعته په ازادۍ رادیو انټرنیټ پر ډاټ کام کې واورئ.